وما ورز دا ونی مهم پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورسته مرابول. نن خبرې کې چې فرهنګونه په بدلیدو دي او جاپان کې کورنۍ اوس خپلو بچیانو ته د دعاګانو پر ځای عبادت ځایونو کې خپلو روباټیکو کورنیو ژویو ته د اوږد فعالیت دعاګانې کوي. کابل کې د کمپلو د یوې سترې فابریکې د جوړېدو خوږې خبرې هم شته او سعودي عربستان کې بیا د جنیفر لوپیز له کنسرت نه جوړې لانجې سره سره هلته د فوټبال د یو ډیر خیالي سټیډیوم له جوړېدو هم خبرې کوي. نور ډیر څه به واورئ خو پهلی د اونۍ د سیاسي پیښو له سرټکو. افغانستان ته د ګاونډیانو په اوړو کې بل غټه شګه. سږ کال اسلام آباد درګرده د افغانستان په اړه د ایران، تاجکستان، روسیې، چین او ازبکستان د ځانګړو استازو د جلا جلا بحثونو، اندېښنو او مذاکراتو مرکز و. شکونه دي چې لا هغه ځای نوې لوبه پلانېدای شي.
نو په عین وخت کې پاکستان خپلې اړیکې له چین سره لا ډېرې ټینګوي تر څو پر افغانستان باندې وخت نا وخت خپل فشار جاري وساتي او هغه څه چې دوی غواړي چې په افغانستان کې باید تطبیق شي هغه د افغانستان د اوسنیو واکمنو په واسطه، البته په دوی باندې د فشار واردولو په واسطه باندې پر دوی باندې ومني او تطبیق کړي.
امریکې لمن تم لاسه چې د چینایانو لمن تم لاسه چې خو د چینایانو متعلق د دوه مره تاسو ته ویلی شم چې چینایان پاکستانیان پیژني او هغې ته د دوغ له لوبه معلومه ده او هغې ته دا معلومه ده چې د دنه طالبان بهتره دي. طالبان خپل په اعتماد خبره کوي، اما پاکستانیان نن خبره کوي سبا امریکایانو چې فشار راوړو بیا چینایان پرېږدي.
د کلګان درنه پیښه او کابل کې په ادارو د ایرانی پلاوی گشتونه. د ایران د وزارتونو یو لوی پلاوی کابل ته تللی. ګڼو طالب چارواکو ته عجیب او غریبې وعدې ورکړي. حتی ایران زر تنه بندیان ورسپاري. شکونه دي چې د کلګان په پیښه معامله روانه ده.
کومه هوکړه چې د بندیانو د تبادلې په خاطر شوې ځینې اندېښنې راپورته کړي، ځکه چې یوه اندېښنه دا ده چې ایران د طالبان څخه غواړي چې د هغو 260 افغانانو په وژنه باندې خاموشه پاتې شي، ځکه چې دغه د ستر بشري جنایت مسؤلیت له ایران اخیستی شي او نه جواب یې لایسي.
او په جرمني کې د افغان ډیپلوماټیکو استازولۍ ګونګ برخلیک. تیره اونۍ دوه عالي ډیپلوماټانو وویل د جرمني د ملاحظې له مخې سفارت نه وځي، خو معلومه نه ده چې د سفارت او ډیپلوماټیکو استازولۍ راتلونکی به څه وي.
دا فشارونه تقریبا د تیرو درې کلو راهیسې موجود و. په تیرو درې کلونو کې مرکز د دغه استازولیو معاشات، د دوی د کورونو کراګانې، دا هیڅ نه ورکړي او دغه استازولیو خپل مصارف د خپلو عوایدو څخه پوره کول.
داسې ښکاري چې اسلام آباد د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د یوې نوې او ګونګې پیلامې دروازه ګرځېدلې او پاکستاني چارواکو وروستیو څو میاشتو کې ایراني، ازبکستاني، تاجکستاني، روسي او چینایي پلاویو سره په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه بېلابېلو بحثونو کې خبرې او اندېښنې شریکې کړي دي. اسلام آباد تازه له چینایي ځواکونو سره له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو د ځپلو په موخه ګډ نظامي تمرینات پیل کړي او دا د هغه تصمیم عملي بڼه ده چې څو ورځې وړاندې افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي اسلام آباد کې له خارجه وزارت سره په ګډه نیولی و. د چین ځانګړي استازي یو شیاو یونګ دغه سفر کې ویلي و افغانستان کې دا مهال شل ترهګري ډلې دي چې دوی ترې اندېښمن دي، خو په وینا یې هیواد به افغانستان کې د یو معتدل او همشموله حکومت ملاتړ وکړي.
دا چې د سیمې هیوادونو مشران او استازي له پاکستان سره د پاکستان په مشرۍ په ځینو غونډو او جلسو کې ګډون کوي او د پاکستان حکومت په دا تیرو څو ورځو یا تیرو څو اونیو کې په دې برخه کې ډېر فعال سوی ده او حتی له چین سره خپل نظامی عملیات پیل کړي دي. دوی دواړه په ګډه سره نظامی عملیات ترسره کوي. په دې سره طبعا دوی د چین سره خپل اتحاد او اتفاق نړۍ ته ښیي، خاصتا هند ته خپل زور پرېښي، ځکه چین او هند خپل مشکلات او ستونزې هم یو له بل سره لري.
تر دې څو ورځې د مخه پاکستان د خارجه وزارت د افغانستان ډیسک ته د روسانو ځانګړی استازی زمیر کابلوف هم وربللی او د کابل په اړه یې ورسره مذاکرات وکړل. له مذاکرات وروسته اعلامیه کې وویل شول چې دوی د افغانستان او سیمې په اړه د ترهګرۍ د اندېښنو او په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمې د هیوادونو په همغږۍ راوستلو ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې څو میاشتې وړاندې د افغانستان په اړه بحثونو لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی او د تاجکستان یو پلاوی د یوسف شریفزاده په مشرۍ اسلام آباد ته تللی و او د افغانستان په اړه یې خبرې کړې وې. خو تر ټولو جالبه دا ده چې له ایران، روسیې، چین او ازبکستان سره په دوستۍ ګرم راغلیو طالبانو دغه وضعیت ته په کتو دوه اونۍ وړاندې هندوستان ته د اړیکو توده غاړه ورکړه چې داسې ښکاري پر پاکستان او چین بده لګېدلې ده.
نو دوی د پاکستان په سر باندې افغانستان سره روابط خپل نه خرابوي، سر ورته خوځوي او هغوی ته دا کوي، ځکه چې هغوی ورته دا اسناد وړاندې کړي چې دلته ستا چینایان چې وژل شوي ټي ټي پي کړي او ټي ټي پي د افغانستان نه راغلې ده، در حال چې هماغه ټي ټي پي نه ده کړې، خپله پاکستاني نظامیانې کوي، وژن کوي او تهمت په افغانستان باندې وایي. نو ښکاره خبره ده دوی به پلمې او ډرامې به جوړوي، خو چینایان پرې اعتماد نه کوي، چینایان هغوی سره سر خوځوي، چینایان آوت سپوکن پالیسي نه لري، یعنی هر شی بیرون نه وایي.
او په کابل کې د طالبانو تر واک لاندې د خارجه وزارت یوه باوري سرچینه آزادۍ رادیو ته وایي ایران د کلګان پیښه کې د لسګونو افغانانو په وینه د خاورو اړولو لپاره یو لوړ رتبه پلاوی کابل ته رالیږلی چې طالب مشران او وزارتونه په یو شمېر غوړو ژمنو خوشاله کړي. دغه سرچینه وایي ایران طالب چارواکو ته د زر تنه بندیانو د سپارلو وادې تر څنګ د افغانستان په ترانسپورټي زیربناو د شپږ میلیارد ډالره پانګونې چابهار کې د پراخې پانګونې وادې ورکړي، خو طالبان د بندیانو سپارلو موضوع چې کیدای شي د دوی مخالفان هم پکې وي سخت ورته خوشاله دي. سرچینه چې طالب مشرانو سره د ایرانی پلاوی په یو شمېر ناستو کې ګډون هم کړی دی وایي طالبانو ایرانی پلاوی ته ټینګار کړی چې ایران کې میش یا ورتلون کې مخالفان یې ونیسي او بیا یې د زر تنه بندیانو په ډله کې دوی ته وسپاري، خو ایرانی پلاوی د خارجه وزارت او آرک په ناستو کې ګیله کړې ده چې ولې د طالبانو حکومت په کلګان کې د لسګونو افغانانو د وژلو پیښه منلې.
د طالبانو او د ایرانیانو ترمنځ کومه هوکړه چې د بندیانو د تبادلې په خاطر شوې ځینې اندېښنې راپورته کړي، ځکه چې یوه اندېښنه دا ده چې ایران له طالبان څخه غواړي چې د هغو 260 افغانانو په وژنه باندې خاموشه پاتې سي، ځکه چې دغه د ستر بشري جنایت مسؤلیت نه ایران اخیستی شي او نه جواب یې لسی. همدارنګه ځینې ایرانیان چې د طالبان سره په بند کې دي کېدای شي ځینې سیاسي مخالفین دي ایران د نظام اوسېږي دا به ایران ته سپارل کېږي، او په مقابل کې به ایران هغه ټول هغه کسان چې طالبان د لغوی شتون په ایران کې تشویش لري هغه به تړل کې لاس تړلی به بیرته افغانستان ته لیږل کېږي، چې د یوې ښې ډیپلوماسۍ او د یوې همسایداري تر عنوان لاندې دغه تبادله قابل د تشویش ده.
د ګڼو ایرانی وزارتونو دغه پلاوی چې مشري د ایران د عدلي وزارت مرستیال اسکر جلالیان پر غاړه وه، د حسن کاظمي قومي په توسط کابل کې له ریاست الوزرا مرستیال مولوي کبیر، د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی، د کډوالو وزیر خلیل حقانی او ټولګټ وزارت د چارواکو ترڅنګ د زندانونو د تنظیم ادارې له مشرانو سره لیدل دي. د دغه پلاوی له لیدنو وروسته سمدواره حسن کاظمي قومي هم له طالب مشرانو سره تعقیبي لیدنې زیاتې کړې او د سوداګرۍ د خوالي ترڅنګ د چابهار په اړه طالب مشرانو وادي ورکړی دي.
ایران او د افغانستان د توده تګ راتګونه مختص د فکر نه کوم چې صرف د دغه 260 تنو د مرګ او ژوند په حق لیزه کاغه موضوع دواړو مملکتونو هغه وخت خپل په منځ کې معاملې وکړه کله چې ابراهیم صدر د دې موضوع لپاره تعین شو. نو تاسو معلومه ده چې ابراهیم صدر د ایران خاص سړی او هغه د موضوع کنټرول کړله او وین پرې نه خوله چې دا ډیره وسی شي، مګر یو شی دوی ثابت کړ چې راپور پی جوړ کړ او دوی ثابت کړ چې دا قضیه شوې ده. ایرانیان غوښتل چې بالکل دا د سیدغه کې چې دا قضیه شوې نه ده، اما طالبانو په یو رقم سره دا دغه کړل چې تعداد ټولو نه خود او وی ویل چې لا معلوم نه دي، مګر هم شوای دا هیڅ دا قضیه شوې ده. نو دوی پی ثابت کړ چې دا شوې ده. معاملې په سیاست کې په هر موضوع باندې کیږي، په ډېر مسایلو کې سره کیږي. امدادادو گرفتي چې ته مثلا ما سره په دې مسله کې همکاري وکړه، زه به تاسو سره په نور کې همکاري وکم.
او ورسته لاغه چې په جرمني کې دوه لوړ پوړ افغان ډیپلوماټانو یما یاری د برلین سفارت نه او لطف الله سعادت د بن له قونسلګری نه د استعفا اعلان وکړ. په جرمني کې میش یو شمېر افغانان وای دلته د افغانستان پاستازوالیو کې ستونزې د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. دواړو ډیپلوماټانو جلا جلا اعلامیو کې ویلي د کوربه هیواد ملحوظات او غوښتنې ته په پام او د قونسلي چارو د خندو ځنډ د مخنیوي لپاره دندې پریښې او خپلو همکارانو ته ډیپلوماټیک استازوالۍ سپارلې. معلومه نه ده چې جرمني د تعامل په نوم دا سیاسي استازولۍ خلاصې پرېږدي او له کابله کوم نوی ډیپلوماټ پکې منی کنه. خو یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د جرمني په ګډون په بېلابېلو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي استازولۍ او د صادرېدونکو اسنادو بې اعتبار اعلانولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
روانه اونۍ په برلین کې د افغانستان سفیر او په بن کې د افغانستان جنرال کونسل له خپلو دندو څخه استعفا ورکړه. البته په دوی باندې یو لړ فشارونه موجود وو او دغه فشارونه له کبله دوی نشي کولای خپلو دندو ته دوام ورکړي. دا فشارونه تقریبا د تیرو درې کالو راهیسې موجود وو. په تیرو درې کلونو کې مرکز د دغه استازولیو معاشات د دوی د کورونو کراګانې دا هیڅ نه وو ورکړي او دغه استازولیو خپل مصارف د خپلو عوایدو څخه پوره کول. تر څنګ یې په دې وروستیو کې د المان حکومت هم په دوی باندې یو لړ فشارونه راوړل تر څو دوی باید د مرکز سره خپلې اړیکې وساتي. نو هماغه چې دوی اسناد یې نه منل، مثلا کوم اسناد چې دوی صادرول ورته به ویل کېدل چې دا اسناد قابل د منلو نه دي، نو په دې اساس باندې دوی باندې دا فشار زیات تر څو مرکز تابع وګرځيږي. په تېره میاشت کې هم فکر کوم یو څه موده وړاندې د المان حکومت د طالبانو سره د یو ډیل په اساس باندې یو تعداد افغانان د المان څخه وویستل. نو د هغې پروسه هم نظر په هماغه کوم هوکړه لیک چې د دوی سره شوی دی په د تیری جمهوریت په وخت کې، د هغې په اساس باید دوی دغه کسان تثبیت هویت کړي. وروسته د تثبیت هویت نه باید افغانستان ته لیږلی وی. نو سفارت او قونسلګري ورسره دا کارونه نه ترسره کول. نو هماغه و چې دوی باندې فشار راوړ او دغه کسان دغه کوم اتیش کسه چې دوی کابل ته ولیږل، د کابل حکومت یا طالبان دوی سره په اړیکه کې و، د دوی څخه غوښتنه وکړه تر څو دغه دوه استازولۍ د دوی تابع وګرځي. اما ښاغلی یاري او ښاغلی سادات نه غوښتل چې د مرکز سره خپلې اړیکې په دې شکل باندې وساتي. نو هماغه و چې له خپلو دندو لاس په سر شو او ویې نه غوښتل چې کار ته دوام ورکړي. تر څنګ یوه موضوع مهمه ده چې اوس به د دې استازولیو سرنوشت څنګه کیږي. نو استازولۍ لکه څنګه چې مخکې مې هم وویل، دلته په المان کې ډیری افغانان ژوند کوي او د دغه افغانانو دلته قونسلي خدماتو ته اړتیا لري. باید دغه استازولۍ موجودې اوسېږي تر څو دوی ته خپل خدمات وړاندې کیږي. زما په اند فکر کوم چې اوس به یو موقع د کابل حکومت ته په لاس ورغلي اوسېږي، د کابل واکدارانو ته په لاس ورغلي اوسېږي چې هغوی د المان حکومت سره خپل ډیپلوماسي نور هم قوي کړي او یا خپل یو استازی یا هم د دغه موجوده ډیپلوماتانو څخه څوک دلته سرپرست په توګه باندې وټاکي او دوی باید بیرته مرکز ته راپور ورکړي. نو په دې اساس باندې فکر کوم چې استازولۍ به ادامه پیدا کړي، اما په یو څه احتمالات د شته چې مرکز سره خپل روابط ټینګ وساتي.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان قونسلګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتبار کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت ادعا کړې وه چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکېل دي، هغه ټکه چې افغانانو ته یې ګڼې ستونزې ایجاد کړې او لامل یې ځینې سفارتونه بند هم شول.
د افغانستان سفارت یا جنرال قونسلي په جرمني کې چې وتل شوه، دا د افغانستان او د افغان ولس په ګټه نه دی، ځکه چې افغانان په مختلفو ممالکو کې اوسیږي او قونسلي خدماتو ته ضرورت لري. که چیرې دغه ادرسونه تړل کیږي، افغانان به له ستونزو سره مخامخ کیږي او په ضمن کې یو اندازه عواید افغانستان لاسته راوړل چې هغه به د لاسه ورکوي. دا نادرسته مطالبې د طالبانو د کوربه ممالکو څخه فکر کوم چې قیمت به افغان او افغانستان ورکوي، ځکه چې دوی په دې فکر کې و چې پخواني د جمهوریت کسان لرې کړي او دوی به خپل کسان ځای په ځای کړي، چې دا به یوه ستره ستونزه وي، ځکه شاید زیات ممالک لا اوس هم آماده دي نه وي چې دوی ته په اروپایي ممالکو کې یا غربي ممالکو په مجموع کې دوی ته ویزه ورکړي یا حق د کار ورکړي.
که دوی ښه دي که بد دي، که ډېرې زیاتې ستونزې هم ولري، دوی فعلا د افغانستان یو واقعیت ده. د افغانستان خاوره د دوی تر تسلط لاندې ده او په همدې لحاظ باندې نړۍ مجبوره ده چې له دوی سره خبرې وکړي، له دوی سره یو تعامل وکړي او بالاخره د افغانستان قونسلګري او سفارتونه یا دوی ته وسپاري یا د دوی نفر په کې هلته ومني تر څو هغه سفارتونه او قونسلګري په داخل د افغانستان کې د افغانستان د اوسنۍ بهرنیو چارو وزارت سره په اړیکه کې اوسېږي او هغه د قونسلي خدمات چې د افغانستان قونسلیانې په مختلفو هیوادونو کې افغانانو ته وړاندې کوي هغه خدمات بغیر لدی چې له مرکز سره یا له کابل سره په اړیکه کې اوسیږي هغه ممکن نه دي. نو د دې لپاره زه فکر کوم چې دا یو معمول امر ده په اداراتو کې تغییر او تبدیل سته. ځینې پخواني مامورین کیدای سي له قونسلګریو له سفارتونو څخه ایستل سوي وي. دا هم ښه کار سوی دی هم بد کار سوی دی. بد کار که چیرې په سلیقوي ډول یو څوک ایسته سوي وي خو طبعا هغوی ته ضرر رسېدلی ده، له اداري لحاظه هم ناسم ده. ولې که چیرې تصفیه روانه وي او د کارونو د بهبود او ښه والي لپاره دا کار سوی وي، نو زه فکر کوم د دې لپاره چې له سفارتونو او قونسلګریو څخه د ناوړه ګټه اخیستلو یا د شخصي ګټو په خاطر د قونسلګریو د سفارتونو د کارولو د مخنیوي لپاره که پخوانی مامورین له دندو څخه ایسته سوي وي او نوي مامورین ورته ګمارل سوي وي تر څو له مرکز سره هم په اړیکه کې اوسیږي او افغانانو ته په اړوندو هیوادونو کې هم سالم خدمات یا مناسب خدمات وړاندې کړي، نو زه فکر کوم چې دا یو ښه اقدام ده. په مختلفو هیوادونو کې قونسلیو او سفارتونو تصفیه ته ضرورت درلوده او دا ډول یو تصفیه یا چاڼ دا اړین دی. ولې په ځینو داسې هیوادونو کې چې هلته واقعا هم وړ کسان دي، ښه خلک مامورین دي، پکې داسې کسان دي چې هغوی د وطن ګټو او ملي نواميسو ته ژمن دي، نو زه فکر کوم د هغو خلکو ساتل به په قونسلګریو او سفارتونو کې ښه کار واوسیږي.
او په داسې حال کې چې طالبانو دا ونې دوه فعالان جاوید مومند او توریالی احمد له اوږده زندان وروسته خوشې کړل، بلخوا د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي او سفارت وایي په افغانستان کې خپل سرې نیونې پراخې دي او قربانیان د بیرته ستنېدو ځای نه لري. یادی استازولي او سفارت ویلي تازه د خپلو سرو نیونو په اړه د دې سازمان د بشري حقونو د دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی او دا موضوع یې هلته هم رایاده کړې ده. خدا چې دا ناسته کله ترسره شوې ده او په کومو موضوعاتو پرې نور بحث شوی ده جزئیات نه دي ورکول شوي. په ورته وخت کې هغه کسان چې مخکې د طالبانو لخوا په بېلابېلو پلمو په خپل سري ډول نیول شوي دي وایي لا هم د ویرې او ناامنۍ احساس لري. د په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی ډېر شمېر خبریالان، د تېر جمهوري نظام کارکوونکي، معترضې مېرمنې، د مدني ټولنې فعالان او یو شمېر نور په خپل سري ډول نیولي چې ځینې یې خوشي شوي او ځینې لا هم د طالبانو په زندانونو کې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت لخوا خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه ښودلې وه او د طالبانو له حکومته یې غوښتي وو چې خپل سري نیونې نورې بندې کړي. او تیره اونۍ په داسې حال کې چې د زده کړو نړیواله ورځ د افغانستان په اړه سړه تیره شوه، خو د افغانستان دوه لوڼو جولیا پارسي او 19 کلنې نیلا ابراهیمي دوه نړیوالې جایزې وګټلې. د ښځو د حقونو فعالې جولیا پارسي د بشري حقونو د مدافعینو لپاره د مارټین آنالز کلنۍ جایزه ترلاسه کړه او 19 کلنه نیلا ابراهیمي بیا د افغان نجونو د غږ د پیاوړي کولو په خاطر د 2023 کال د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزې وړ وپېژندل شوه. جولیا په کابل کې وښون کې و چې د 2020 کال اگست کې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنۍ دوه وروسته وزګاره شوه. د طالبانو لخوا د ښځو په حقونو د لګیدلو بندیزونو په وړاندې اعتراضي فعالیتونه پیل کړل او له همدې عملی درې میاشتې د طالبانو زندان کې تیرې کړې.
این جایزه متعلق به تمام زنانی است که در برابر ظلم، نابرابری، بی‌عدالتی مبارزه میکنند. با وجود همه چالش ها و موانعی به مبارزات خود با اراده قوی ادامه میدهند.
په ورته وخت کې یوې 19 کلنې افغان نجلۍ نیلا ابراهیمی هم د نومبر په 19مه د ماشومانو د حقونو بنسټ کیډز رایټس لخوا د وڅلوېښت هیوادونو په 115 ترماندانو کې د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه وګټله. نیلا د 2020 کال اگست میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل 14 کلنه وه او یوه زده کوونکې وه چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان او بیا کاناډا ته ولاړه او هلته یې له همغه وخته راهیسې د افغان نجونو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کوه. دا دواړه جایزې نیلا ابراهیمی او جولیا پارسي ته په داسې وخت کې ورکول کېږي چې طالبانو د ښځو د زده کړې، کار، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د محدودولو سربېره ان د ښځو څیره او غږ هم عورت بللی دی.
So our hopes and our goal for the work that we do in Her Story is to humanize the stories that are told about Afghan girls on a global scale, because so many of the times these stories are told from the perspectives of people who don't really understand what it is like to be an Afghan girl. So we want to give them a chance.
اوسم ټولنیز شبکې د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ مهمه موضوع دا وه چې طالبانو له کندهار، تخار، هلمند او نور ولایتونو وروسته په ننګرهار او هرات کې هم د ژوندیو اشیاو په تصویر او ویډیو بندیز ولګوه. دغه ولایتونو کې د رسنیو استازي او خبریالان ازادي راډیو ته وایي کله چې طالبانو نه وپوښتل څنګه کېدای شي ټلویزیون دی د ژوندیو موجوداتو انځورونه نه خپروي، ځواب یې دا و چې رسنۍ باید د امر بالمعروف وزارت پاڼې او ویډیوي راپورونه تعقیب کړي ترڅو پوه شي چې کوم ډول ویډیوګانو اجازه شته. ازادي راډیو چې کله د امر بالمعروف پاڼو ته سر ورښکاره کړ، ویډیوګانو کې یوازې د خبرونو د اړوندو ولایتونو د منظرو پرته بل څه نشته، خو کله چې د یو تحلیلګر یا مسؤول چارواکي کلیپ اچوي نو د ویډیو پر ځای غږیزه بڼه استفاده کیږي. په ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو اندېښنه ښودلې ده چې افغانستان ورو ورو د راډیو د ورته بیرته ستنېدونکی دی او طالبان به ډېر ژر د نړۍ له سترګو نه د افغانستان اړوند حقیقتونو پټولو لپاره انځوریزې رسنۍ وسایل او امکانات له منځه یوسي. او پاکستان چې تېره اونۍ پکې خورا زیاتې امنیتي پیښې تېرې شوې، ورسره یوه ویډیو هم خپره شوه چې د دغه هیواد ځواکونه د خپلو مړو د انتقال لپاره وسایط او امکانات هم نه لري. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویډیو ښیي چې د خیبر تیرا سیمه کې د ټي ټي پي په بریدونو کې د اتو وژل شویو پاکستاني عسکرو له جملې د دوو تنو مړي په خرو بار او د جګړې له ډګره ایستل کیږي. که څه هم پاکستاني ادارو ویلي چې دا سرتیري په جګړه کې نه دي وژل شوي او تندر وهلي چې له غرنۍ سیمې راښکته کول یې ګران کار و، خو فعالانو ویلي دا سرتیري پښتانه وو او ریاست لپاره د پښتون وینه په مخالف او موافق سب کې یو شان بې ارزښته ده. دغو فعالانو د پاکستان په نظامي دولتي لیکو کې پښتنو ځوانانو ته پیغور ورکړی چې که د خپلې وینې ارزښت پیژنې نو د پاکستان لپاره د خپلو پښتنو وینه تویونه بس کړي. د یادونه ده چې تېره اونۍ له تیرا سربېره بنو کې وسلوالو له یوې پوستې نه اته عسکر له وسلو سره ژوندي ونیول او وتښتول، او دغه راځې د نظامیانو پر یوه پوسته باندې برید کې 12 عسکر هم وژلي، خو په کورمه کې بیا پر دوه فلاین کوچونو ډزو کې لږ تر لږه 45 کسان چې ملکیانو وژلي او یولس نور ټپیان دي.
دغه طرف ته ډېر زور کوي چې دا دفتر ته وړو ځکه خو لاګي کنه لوندې لاګي.
او تیره اونۍ په سعودي عربستان ریاض ښار کې د غربي سندرغاړي جنیفر لوپیز کنسرت د افغانانو په شمول د ټولې اسلامي نړۍ د وګړو غبرګونونه وپارول. د جنیفر لوپیز د کنسرت په مهال یوه خونه لیدل کیږي چې نڅاګرې ترې ګیر چاپېره تاویږي، هغه ټکه چې منتقدانو نیوکه پرې کړې ده او زیاته کړې ده چې د دې خونې او د نڅاګرو تاویدل ترې د کعبې شریفي او ترې د خلکو د طواف شباهت درلوده. که څه هم اسلامي حکومتونو د سعودي په دغه کار رسمن نیوکه نه ده کړې، خو د طالبانو ځینو ملاتړو له خپل حکومت پوښتلي چې ولې په دې موضوع چوپ یاست. د طالبانو ملاتړي او پخواني مبلغ سید اکبر هغه ټینګار کړ چې د طالبانو حکومت باید په اسلام د ننګ دغه ډول موضوعاتو کې چوپ پاتې نشي، خو د طالبانو مخالفانو بیا ویلي شاید ټول اسلامي هیوادونه په ځینو مسایلو غبرګون نه وخی، مګر طالبان به دا کار ځکه ونه کړي چې دوی د دوهې تړون ته ژمن دي. او اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې داسې ښکاري چې انسان له ماشینونو او روباټونو سره دومره عادت کېدونکی دی چې له ژوندیو موجوداتو سره به یې اړیکه ورو ورو ختمه شي. تازه د جاپان په یوه عبادت ځای کې د روباټیک کورنیو ژویو میله او ورته د دعا مذهبي مراسم پر ځای شوي. پخوا به دلته رواج و چې د شیجی ګوسانو مذهبي مراسمو پر مهال به خلک کانډا عبادت ځای ته له خپلو ماشومانو سره راتلل او د اوږده ژوند دعاوې به یې کولې، خو دا ځل ورته ښځو او نارینه خپل روباټیک کورنۍ ژوي پیشوګان او سپین راوړي وو او دعاوې ورته کړي. دا ځکه چې جاپان کې له 2003 کال راهیسې د ماشومانو زیږون خورا کم شوی او کورنۍ ژوندي ژوي هم په کمېدو دي، نو ځایي خلک خپله مینه په روباټیکو ژویو باندې ماتي. جاپان کې روباټیک ژوي د سونی کمپنۍ لخوا د ایبو په نوم جوړیږي او د مصنوعي ځیرکتیا په ټولو امکاناتو باندې سنبال وي. او سعودي عربستان سره له اوسه بیا د 2014 کال فوټبال نړیوال جام سیالیو او کوربتوب لپاره د یو ستر او خیالي سټیډیوم جوړولو چارې پیل کړې دي. د محمد بن سلمان په نوم دا تخیلي سټیډیوم چې 2000 کسانو ظرفیت به ولري د ریاض ښار کې جوړیږي. د سعودي د سپورت وزارت وایي لاید دغه سټیډیوم کمپیوټري نقشه جوړه کړي او د سټیډیوم چارې به د 2019 کال وروستۍ روبه کې بشپړ شي. دا سټیډیوم به 2000 خاصو ملمنو او 300 خورا خاصو شاهي ملمنو ته د لوبو د ننداري سیټونه هم ولري. په دې ډیزاین کې د سعودي محلي توپوګرافي نه کار اخیستل شوی او د سټیډیوم شاوخوا به د لمبا د حوزونو او سیدانی نور ورزشي سټیډیومونو یو خارګوټی هم ولري. تر اوسه هم معلومه نه ده چې د فوټبال نړیواله شورا سعودي ته د 2014 کال د نړیوال جام کوربتوب ورکوي که نه، خو سعودي لومړنی هیواد ده چې په دغه کال د لوبو بشپړ کوربتوب ته نوملیکنه کړې ده. او د تیر اونې بل خو جالب خبر له افغانستان او چې کابل کې د بخت کمبل پنوم د ژمنیو کمپلو د جوړولو لومړنۍ لویه فابریکا پرانستل شوه. دا فابریکه چې د پلچرخي سرتی پارک کې جوړه شوې 910 میلیون افغانۍ پانګونه پرې شوې او یوازې د 100 میلیون افغانۍ ماشینونه ورته راوړل شوي. د مسؤلانو په وینا په دې فابریکه کې د هیواد له خامو موادو وړیو او پنبې څخه استفاده کیږي چې دا به د مالدارۍ او کرنې سکتور د پیاوړتیا ترڅنګ د کاري فرصتونو په زیاتولو کې هم مرسته وکړي. د فابریکې مالکان وایي یا د فابریکه چې دم ګړۍ 300 کارګر لري او د ورځې زر کمبلې تولیدوي راتلونکو کلونو کې به یې کارګر 900 تنو ته لوړ شي او د ورځې 15 زره کمبلې به تولیدولی شي. او په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ لپاره څپو د اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپل اوم ورځ له خپل سید شینواري سره مه هېروئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
طوفان شي حكهران حكهران در پکلك حكهران در پکلك اس بنا پوي گمز اس بنا پوي گمز اس بنا پوي گمز عشق بسو ساتم پزڑکے عشق بسو ساتم پزڑکے اس بنا پوي گمز
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. یو ار بیا بختیار ساحل ستاسو قربای ما او د لوب له میدان ونی ز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دیونه په خبرونه کې به واوري د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې په درې اړخیزو سیالیو کې پاکستان او اماراتو نه سیالۍ ګټلې دي. افغانستان راتلونکي میاشت له زیمبابوې سره سیالۍ لري خو کرکټ بورډ لا لوبډله نه ده اعلان کړې. د افغانستان د نابینایانو د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې د ګډون په موخه پاکستان ته سفر کړی دی. د فوټبال ملي لوبډلې تاجکستان او نیپال ته دوه دوستانه سیالۍ بایللې دي. د هندوستان او استرالیا ملي لوبډلو ترمنځ د 15 ټیسټ سیالیو لوبلړۍ د نومبر په 22 نیټه پیلېږي او د خبرورې په 2 نیمایي کې بیا ځانګړي مرکه درته لرو. دا ونې د افغانستان پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید د 19 کلنو ځوانانو په رواني کارکردګۍ د انتخاب په پروسې او راتلونکو لوبو غږېدلې ده. پیلی د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو له روانو سیالیو کوو. د عربي متحده اماراتو په کوربتوب د 19 کلنو ځوانانو ترمنځ د پیل شویو درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغانستان خپله درېیمه لوبه د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 16 نیټه له پاکستان سره ترسره کړه، خو دا سیالي د 14 منډو په توپیر وبایلله. لوبه د کابل پر وخت سهار 10 بجې پیل شوې وه چې پاکستان لومړی توپ وهنه کړې وه. د 245 منډو هدف یې ټاکلی و. د یادې لوبډلې لپاره پیلیزو توپ وهونکو عثمان خان او شازیب خان اوږده ملګرتیا کړې وه او دواړو نیمه سلیزې وهلې وې. خو د افغان توپ اچونکو له ډلې خاطر ستانکزي او عبدالعزیز خان درې او نصیر خان دوه لوبغاړي سوځولي وو. افغان 19 کلنې لوبډلې که څه هم د هدف پوره کولو ته ورنږدې شوي وو، خو د لوبې په وروستیو شیبو کې پرله پسې وکټې له لاسه ورکړې او په 30 اوورونو کې ټول لوبغاړي وسوځېدل او 211 منډې وکړې. دا ځل د افغان توپوهونکو له ډلې وزیر الله اویا منډې وکړې. همدارنګه نصیر خان او فیصل خان بیا 30 منډې کړې وې. د پاکستان لپاره علي رضا او فهیم الحق مخکښ توپ اچونکي وو چې په ترتیب سره یې 4 او 3 لوبغاړي سوځولي وو. د دې لوبلړۍ په لومړنیو دو سیالیو کې بیا افغانستان پاکستان ته د 100 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه او عربي متحده اماراتو ته د 169 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. لومړنۍ سیالي چې افغانستان له پاکستان وګټله هغه د نومبر په 15 نیټه ترسره شوې وه او د 100 منډو په توپیر افغان لوبډله پکې بریالی شوې وه. افغانستان د 302 منډو هدف ټاکلی و، خو د پاکستان لوبډلې ورکړل شوی هدف پوره نه کړای شو او د 100 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. په یاده لوبه کې د افغان توپوهونکو له ډلې فیصل شینوزاده 123 منډې کړې وې، محبوب خان 450 او برکت ابراهیم جی 48 منډې کړې وې. د افغانستان په توپ اچونکو کې بیا نصیر معروف خیل 4 لوبغاړي سوځولي وو او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه فیصل خان ګټلې وه. بل سیالي چې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې ترسره شوې وه، افغانستان د 198 منډو په تفاوت بریالی شوی وو. په دغه لوبه کې افغان لوبډلې په 500 اوورونو کې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړې وو، 359 منډې کړې وې. دا ځل دوه لوبغاړو سلیزه وهلې وه. فیصل خان یو بیا په 104 توپونو 155 منډې کړې وې چې په پاړې کې 12 او 14 شاملې وې. او لوبډل مشر محبوب تسکین بیا په 141 منډو نه سوځېدلی پاتې وو. عربي متحده اماراتو بیا یوازې 190 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې نصرت نورستانی، نظیف الله میری او خاطر ستانکزي 2-2 او نصیر خان او حفیظ الله یوه وکټ اخیستی وه. دا ولې ده چې افغان لوبډله به د نومبر په 14 نیټه خپله وروستۍ لوبه له عربي متحده اماراتو سره ترسره کوي او تر هغې وروسته به د لوبلړۍ دوه مخکښې لوبډلې د نومبر په 26 نیټه پای لوبه لوبوي. د خبرونې په دې شیبه کې به درته د 19 کلن ځوانانو دوه مخکخو لوبغاړو لوبډلمشر فرید تسکین او امدارنګا د فیصل خان لنډي څرګندونې خبرې کړو.
او ډېر زیات خوشاله یم چې د پاکستان او د متحده اماراتو خلاف باندې په دوه سریز ویل نو خامخا سره خوشاله کی چې دوه سریز ویل او کورنۍ سپورټ خو ډېر زیات وو ځکه چې کورنۍ سپورټ نه نو په دې مرحلو دومره هلو ځلو ته سړی داسې په آسان نه شي رسېدلی نو کور کې سپورټ خو ډېر کوي خو د ورونو ډېر زیات سپورټ ده او ستونزې خو مې ډېر لیدلې دي خو هغه ستونزو باره کې هغې دل سړه نه دي په کار خو بیا هم شکر باسو چې د افغانستان مسکلن ته استازیتوب نو هر میچ کې مې دا هر میچ نه مخکې مې دا پلان یې چې زه سړی زه وهم نو اول وخت کې چې زه کله میدان ته ځم نو هغه پیچ کنډیشن وګورم چې سخته نو نو بیا لږ سخت حالات کې روم نو که چېرته سخت حالات تیر کړم نو بیا هغه څومره ډاډ بالونه ما وباسلي نو هغه بیا پنځوس رنزونو نه بعد بیا زه هغه ته بیا ادامه ورکوم هغه بیا کم کوم. په نړیوال کې خو کین ویلیمسن مې د خوښې لوبغاړی دی ځکه هغه په میچ کنډیشن سره آرامه لوبه کوي او میچ وړي نور ته کشاتونه وي دی ور سره لاندې لوبه ډېره کوي نو په دې خاطر مې هغه ډېر زیات تکلیف وم او د افغانستان په لوبډله کې خو ټول ښه لوبغاړی دي خو ابراهیم ځدران ډېر ښه کلاس لوبه دي هغه مې په دې خاطر خوښېږي.
تخلص په برخه کې زه ووایم نو زه شکل مکتب کې وم ما به ډېره زیاته مطالعه کوله زمونږ پښتو امتحانونو وخت پښتو پر شوه نو زه کله چې ما مطالعه کوله کتاب مې مطالعه کولو نو هغه کې بعضې لغتونه وو چې ما به زده کړي وای نو هغه کې تسکین هم یو لغت راوړو چې د هغې معنی سکون یا آرام وو نو بس هماغه وجه وه ما په خپله ځان ته انتخاب کړی ده نو ما ځان ته تسکین تخلص انتخاب کړ. ما خو ډېره زیاته خوري کړې ده که زه ووایم د هو ته کله کېږي چې زه لګیا یم هم خوري کوم په هغه په ډومیسټیک کې نو ما ډېره زیاته خوري کړې ده. د هغې نه بعد چې کله نه 19 کلنو کیمپ ته انتخاب شوم نو مونږ سره کوچز تقریبا د 15 میاشتې کېږي چې مونږ سره لګیا دي کاغا فیلډنګ برخه بالنګ برخه بیټنګ برخه مونږ اول کیمپ په پکتیا کې وکړو د هغې نه بعد کابل کې مونږ یو کیمپ لرلو تمره سره وي هغې نه بعد بیا خوست ته لاړو نو مونږ سره ډېر زیات کار شوی ده ډېر زیات کار لوبډلې سره شوی ده بیدل ته راغلو مونږ میچونه تقریبا 16 سره مخکې راغلي دلته مونږ یو کیمپ درلوده نو په ځان باندې مې ډېر زیات باور ده او ډېر پوره چمتووالي سره راغلی یم همدغسې لوبډله چې جوړه شوې ده نو لوبډله باندې ډېر زیات باور لرم چې انشاءالله دغه سیریز به مونږ ګټو د هغې نه بعد بیا شکب ته روانو په خیر نو شکب ته پاره مونږ ډېره زیاته مدګي نیولې ده او انشاءالله شکب کې به مونږ خیر لوبې کوو شکب به مونږ
انشاءالله.
واقعیا اول میچ خو لږ څه پرېشر کې هم وو ځکه چې مونږ اول میچ وو داسې لیول کې اول میچ کې ما چې کله 25 وکړه ما کوشش کولو چې غټ اننګس پسې لاړ شم خو رن آؤټ شوم دوه مینس کې یو څلور نټ آؤٹ کول زمانی نشه لګیم هم داسې ده ځکه همیش کوشش کوم چې آرام لوبه وکړم سلو لوبه وکړم زما دا کوشش کې 500 اوور زه غواړم چې 500 اوور لوبه وکړم 500 اوور پوره لوبې سره لاړ شم او که ټی ټوینټي میچ شل اوورې نو کوشش کوم شل اوور پوره ووایم نو زما نه چللی همدا گیم دا ما شروع نه همداسې سنگل ون ټو یو دوه رنز کول دي نو زما نه چللی گیم دا چې زه آرام لوبه وکړم پوره ورې ووایم پر نصیب نه خو مونږ ډېر زیات خوند واخیستو ځکه چې اول لوبه کې تقریبا 144 پر نصیب شو نو هغه کې ماشاءالله ډېر غټ شټونه وویل او په دویم میچ کې خو ماشاءالله ډېر خبر نصیب شو تقریبا 255 پر نصیب شو که ووایم نو هغه کې خو مې ستا شټونه ډېر خوښ شول بیا هغې نه بعد سټریک روټیټ نو هغه سنگل یې یو دوه رنز کول دا مې ډېر زیات خوښ شول.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې چې له زیمبابوې سره د لوبو نیټې په ډاګه کړې دي خو لا یې یادو سیالیو ته لوبډلې نه دي اعلان کړې. ټاکل شوې ده چې افغانستان له زیمبابوې سره په راتلونکي ډسمبر میاشت کې درې لوبلړۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ ادارې چې په تیر اکتوبر میاشت کې د یادو لوبو د ترسراوي خبره کړې ده خو لا هم دې لوبو ته لوبډلې نه دي اعلان شوې. کرکټ بورډ ویلي دي چې دغه لوبلړۍ د زیمبابوې په کوربتوب ترسره کیږي چې پکې درې شل ورځې، درې ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې دي. د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په نهمه، یولسمه او دولسمه نیټه وي. د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په پنځلسمه، اولسمه او نولسمه نیټه ترسره شي او دوه ټیسټ سیالۍ به د ډسمبر میاشتې په شپږویشتمه نیټه پیل او د جنوري په دویمه نیټه به پای ته ورسیږي. د ویلو ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په شپږمه نیټه د زیمبابوې پلازمینې هرارې ته سفر پیل کړي، خو لا د دې سیالیو لپاره د افغانستان لوبډلې نه دي اعلان شوي. د نابینایانو یا ړندو د نړیوال شل ورځ جام لپاره د افغانستان لوبډله په ډاګه شوه او پاکستان ته رسیدلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ړندو یا نابینایانو د شل ورځ نړیوال جام لپاره د خپله شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. کرکټ بورډ وایي چې په اعلان شوې لوبډله کې اباسین سیلاب د افغانستان لوبډل مشر دی، دغه راز فهیم، شرافت، فرمان الله، سمیع الله، عبدالله، اسدالله خان، غلام خان، بریالی ساحل، سردار ولی، عبدالملک، اجمل، روحلا، دوران، عزت الله او زبی الله هغه لوبغاړي دي چې په لوبډله کې شامل دي. په پلان کې ده چې د نومبر میاشتې په درویشتمه نیټه د ړندو یا نابینایانو شل ورځ نړیوال جام پیل شي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د دغه لوبډلې د ټاکلو لپاره له تیرو څو اونیو راهیسې د 500 لوبغاړو ترمنځ تمریناتي کمپونه ترسره کړل چې په پایله کې یاد 14 لوبغاړي غوره شوي دي. افغان کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې اداره یې د معلولیت لرونکو نابینایانو لوبغاړو ترڅنګ ولاړه ده او هر وخت به دغه سیالۍ ورته چمتو کوي.
نو تقریبا دلته مونږ په درې کریټریا یا درې کټګوري کې کسان لرو، لوبغاړي لرو. لومړی چې کوم دي مثلا B1 ورته ویل کېږي، دا هغه لوبغاړي دي چې دوی بیخي څه نه ویني، مطلق نابینا دي. بیا په دې کې دویمه کټګوري کې چې کوم دی مونږ B2 لرو. B2 هغه لوبغاړي دي چې مثلا د 50% نه نیولې تر 50% پورې دوی یو څه ویني. او بیا په دریم کټګوري کې مونږه B3 لرو. B3 هغه لوبغاړي دي چې تقریبا 50% دوی سترګو دید کار کوي، یعنی دوی 50% یو څه ویني.
نابینا او د نورمال کرکټ چې دومره توفیر سره نه لري، فقط 40% توفیر لري. هغه دا چې د دوی بال ډاون راځي او د هغې نورمال کرکټ چې دی هغې کې یارکار، بانسر او ابریکر دیګه دا بال نه وي. فقط مونږ د بلاند کرکټ کې دوه رقمه بال لرو چې پاس دی او سلو دی. او مونږ په یو ټیم کې 11 کسان لوبغاړي چولی شو چې نورمال کرکټ په شان دي. خو مونږ په دې کې درې کټګوریز لرو چې B1، B2، B3. B1 مونږ څلور کسه ټیم کې هم کولای شو، B2 چې څلور کسه او B3 چې درې کسه. ته B1 لپاره چې رنر نیول کېږي چې هغه د دوی لپاره رننګ کوي، B1 نشي کولای. او د B1 یو رننګ چې په دوی حساب کې ډبل په ضروري حساب کې ضروري په دوی حساب کې.
ډېر زیات خوشاله مونږ چې کرکټ بورډ مونږ ته دغه زمينه سازه کړې ده چې مونږ ته د کیمپ تر شوې ده او مونږ د کرکټ بورډ د چتر ته لاندې ده او کیمپ تر سره کوو. خوشاله او ډېر زیات منندوی هم د کرکټ بورډ. ان شاء الله سل بسلو کې مونږ آمده خو خپل مهنت او کوشش کوو، رزلټ د الله په لاس کې دی.
او مونږ ته ډېر د خوښۍ ځای ده چې دا کرکټ بورډ دغه کیمپ نابینانو ته په لار اچولې او دې کې ان شاء الله نابینان ډېر زده کړې کوي او کیمپ روان دی، تمرینات جاری ده. مونږ ډېر خوښ دی کیمپ نه. ما خپل د لسم کال چې هم دې وخت کرکټ کوم او خپل انډیا سفرونه هم کړي، خپل کوچنګ هم هلته کړي انډیا کې. نو زما لس کاله کېږي دی بلین کرکټ کې کار کوم.
نوم یې فرمان الله زیارمل دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی ما. دغه کیمپ ته چې مونږ راغلي یو ماشاءالله ښه کیمپ دی، لوبغاړي ډېر ښه لوبېږي، ډېر خوشحاله یو. مونږ دلته مونږ ډېر څه زده کړه او زده کوو به انشاءالله. او په دې هڅه کې یو چې افغانستان لپاره ښه لوبېږو او ښه سیالۍ وکړو. که درته ووایم نړیوال جام لپاره خو مونږ انشاءالله بېخي سل په سل آماده یو، ډېرې خوارۍ مو کړې دي او غواړو چې د خپل هیواد لپاره ډېرې بریاوې راوړو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس د فوټبال ډګر. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دوه دوستانه سیالۍ د تاجکستان او نیپال هیوادونو پر وړاندې وبایللې. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس لومړنۍ سیالي د افغانستان او نیپال ترمنځ ترسره شوه چې دغه سیالي 2-0 پر وړاندې نیپال وګټله. د نیپال پر وړاندې سیالي د نومبر په 14 نیټه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ترسره شوه چې نیپال لوبډلې د لوبي په دویمه نیمایي کې دوه ګولونه ترسره کړل او په دې سره یې دغه دوستانه سیالي له افغانستان وګټله. همدارنګه دویمه سیالي د کوربه تاجکستان او افغانستان ترمنځ د نومبر په 19 نیټه ترسره شوه چې په یاد سیالي کې د تاجکستان لوبډله بریالی شوه. تاجکستان د لوبي په لومړۍ او دویمه نیمایي کې درې ګولونه وهل خو افغانستان بیا یوازې د یو ګول په وهلو بریالی شو. د افغانستان ملي لوبډله بیرته کابل ته ستنه شوې ده. خو د فوټبال فدراسیون د فیسبوک پر پاڼې په یوې خپرې شوې ویډیو کې نوي ټاکل شوي روزونکي عثمان توشوف ویلي دي چې دغه سیالۍ په دې موخه دي چې د افغانستان لوبډله او لوبغاړي وګوري. هغه که څه هم ویلي دي چې په دې لوبو کې ورته ګټل او بلل ډېر مهم نه دي خو ورته تر ټولو مهمه دا ده چې لوبغاړي وګوري او د راتلونکو مهمو سیالیو لپاره ترې غوره لوبډله وټاکي. د هند او استرالیا ترمنځ د ټیسټ لوبلړۍ لومړی لوبه به د نومبر په 22 نیټه پیل شي. د کرکټ د مشهور ویب سایټ کرکټ فو د معلوماتو پر اساس لومړنی ټیسټ سیالي به د پرت په لوبغالي کې د نومبر په 22 نیټه پیلېږي او په 26 نیټه به پای ته رسیږي. همدارنګه په دې سفر کې به دواړه لوبډلې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې دویمه ټیسټ سیالي د ډسمبر په 26 نیټه په ادلیټ لوبغالي کې پیلېږي. دریمه ټیسټ سیالي به د برزبن په لوبغالي کې د ډسمبر په 14 نیټه پیل شي. همدارنګه د ډسمبر په 26 نیټه څلورمه ټیسټ سیالي په میلبن لوبغالي کې پیلېږي او د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالي به د 2015 زیږدیز کال د جنوري په 3 نیټه د سیدنی په لوبغالي کې پیل شي او تر 8 نیټې به دوام وکړي. د رپورټونو پر اساس چې دا د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ چمپینشپ اړوندې سیالۍ دي. د ټیسټ چمپینشپ په سیالیو کې تر دې دمه استرالیا 12 سیالۍ کړې دي، اته یې ګټلې دي چې د نمرو مجموعه 9 ده. هندوستان که څه هم د نمرو مجموعه 98 ده خو په 14 سیالیو کې 8 ګټلې دي او 15 بایللې دي. دواړه هغه لوبډلې دي چې د دې لوبلړۍ نو وروسته به څرګند شي چې پایلوبې ته څوک رسیږي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې رازو ځانګړي مرکه درته خبرو. لکه د خبرونې په پایل کې مو چې یادونه وکړه، دا ځل په خواري لوبغاړي دولت خان احمدزی په دې مرکه کړې ده چې د افغانستان 19 کلنه لوبډله څنګه ټاکل شوې ده او دا هم ویلي دي چې په دې لوبډله کې ځینې لوبغاړي تر ټاکلي عمر زیات عمرونه لري. نور په مرکه کې ووري احمد صاحب خبرونې ته بیا هم درته هرکلی کوم. د پیل پوښتنه مې دا ده چې د 19 کلنو ځوانانو ټاکل شوې لوبډلې په درې اړخیزو سیالیو کې تر دې دمه د پاکستان او اماراتو خلاف ښې لوبې کړې دي، ستا لاندې دغه لوبډله ښه غوره شوې او که څه نور لاملونه یې دي؟
سلامونه او نیکې هیلې مې ومنې. بالکل، دا لوبډله په اول ځل باندې په ډېر کم وخت کې انتخاب شوه. انتخاب پروسه ډیر زر تر سره سوا او ډیر زیات تمرینات هم ونکړو. لکه په خوا بسې د منګه نورو د ملي ټیم د نسکلونو لوبډلو تر سره کول او سفرونه یې پیل کړه او په اماراتو کې د پاکستان او د اماراتو خلاف ډیر ښه وزن تر دا دمه ځلېدلی دي. لاملونه یې دا دي چې دغه هغه اکثریت هغه لوبغاړي په دې کې دي چې دوی خورا تجربه په کورنۍ کرکټ کې لري او تر دا ډیره وخت نه دا لوبغاړي چې دي د افغانستان د کورنۍ کرکټ د څانګې برخه دي. دا هغه لوبغاړي دي چې له ګوربز سره یو ځای په انډر 17 کې لوبه کړې په 2018 کال کې او په هغه وخت کې د انډر 17 په لوبډله کې دوی عمرونه تقریبا غټ حساب شوي وو. نو دوی خورا با تجربه دي او ډیر کرکټ شاته پروت ده. نو امکان دي او لاملونه د ما پاند باندې کېدای شي د یو غټ لامل وي چې دوی ډیر په دومره کمه پروسه د انتخاب او تیاری کې پاکستان غونته پیاوړي ټیم او نورو ټیمونو ته ماتې ورکوي او خزلېږي هم.
په دې لوبډله په ټولنیزو رسنیو کې یو انتقاد هم شته چې د لوبغاړو عمرونه خلک وایي چې زیات دي. ته ور سلام غا گئی
بالکل عمرونه په لحاظ باندې د دوی د افغانستان کرکټ بورډ سره کوم ریکارډ پروت د دې خوان لګیا دی نو خامخا لوبغاړي چې دی لوبغاړي پټ نه پاتې کیږي لوبغاړي خو نور لوبغاړو سره لوبه کوي ریکارډونه پاتې کیږي د عمرونو د کرکټ لغه حساب نه به خلک د امکان ولري چې دغه انتقاد کوي او امکان دی ولري چې ډېر انتقاد پر ځای هم وي
که ستاسو په خبره د لوبغاړي عمر زیات وي یا تر 19 کلونو غټ وي نو دا په تخنیکی لحاظ کرکټ ته یا د هغه ملک کرکټ ته څه تاوان لري او د دې تر څنګ د کرکټ آسیایي او نړیواله شورا بیا په دې برخه کې څومره جدي ده؟
بالکل دا یو بهترین سوال کړی دا آی سی سی همیشه په دې باندې تاکید کوي چې تاسو ځوان لوبغاړي د دې لپاره انتخاب کوي کرکټ د عمر لوبه ده که نور ټول لوبې وګورو د ټولې دنیا کې چې هر څومره لوبې کېږي هغه کې کرکټ واحد داسې یوه لوبه ده چې عمر پکې ډېر زیات ضروري ده او 19 کلن په دې معنا نه دي چې ورلډ کپ دې وګټل سي یا د ایشیا کپ خامخا وګټل سي 19 کلن په دې معنا دي چې ځوان لوبغاړي باید پیدا سي او د ماډرن کرکټ د پاره وروزل سي د تیم هغه ضرورتونه ته په نظر هغه لوبغاړي یا قسم لوبغاړي وروزل سي ځکه سي آی سی سی دوی ته ایشیا کپ ورکوي ورلډ کپ ورکوي نو ټول د بهترینو ملکونو د انډر 19 ټیمونو سره ولوبېږي او په دې باندې پوه سي چې ماته اوس نور څومره کار پکار ده کوچ په دې پوه سي کرکټ بورډ پوه سي دوی په خپله باندې پوه سي چې دا روان څومره موږ ته محنت ضرورت ده چې موږ د ملي ټیم جوړ شو او آر انډر 19 لوبغاړي چې کله د انډر 19 د دوه کلنه پروسه ختموي لږ نه وروسته بیا یو بله پروسه شروع کیږي چې دوی ملي ټیم ته لاره پیدا کوي لږ نه وروسته بیا انډر 23 ته انتخابیږي بیا 18 ته انتخابیږي بیا ملي ټیم ته انتخابیږي بیا په ملي ټیم کې یو ډیر وخت تیرولو ته ضرورت لري چې دا ډیر تمریناتي لوبې وکړي لږ ماحول سره ځان بلد کړي لږ غټ کوچ سره ځان بلد کړي او هغه تخنیکونه او هغه مهارتونو باندې کار وکړي تر څو پورې دې جوګه سي چې د نورو ټیمونو د نورو ملکونو د ملي ټیمونو خلاف کارکردګي وکړي نو دا په خپل باندې یو 15 کلن 16 کلن یو کلن پروسه ده که چې ته په انډر 19 کې د تا عمر غټ وي او ته لږ نه وروسته یو 15 کلنې پروسې ته ضرورت لرې نو د تا عمر چې دا بیا دومره د دې جوګه کېږي نه ست دې د ملي ټیم د پاره ډیر وخت لوبه وکړي ته به بیا د کرکټ سره ډیر زر خدای پاماني کړي نو زیانونه دا دي چې ډیر وخت او دغه د وخت انویسټمنټ د کوچنګ انویسټمنټ د پیسو انویسټمنټ دا ټول څه دا بیا پر ځای باندې نه دي نو دا بیا پر ځای باندې نه دي لګېدلې او د دې بیا څه دا لګټ نه نقصان ډیر زیات
د 19 کلنو ځوانانو په لوبډله کې تر دې دمه یوازې فیصله او تسکین خطو پوهنه کړې ده فکر کوي نور تو پوهونکي هم غوړه دي
بالکل تسکین خان سي موږ د ټیم کیپټان هم ده وکټ کیپر بیټسمین ده فیصل خان اوپنر بیټسمین ده فیصل خان سي ده او تسکین دواړه په کورنۍ کرکټ کې ډېر زیات ریکارډونه لري او دوی خورا تجربه لري لکه څنګه چې مخکې ما ذکر وکړ نور کوم مالکان چې تللي دي نو دوی زیاته تجربه لري او ډېر زیات کرکټ یې کړی ده نو دوی نه همدا توقع کیدای شي نور لوبغاړي هم ډېر که د ټیلنټ او استعداد په نظر ورته وګورو ډېر تکړه دي ډېر ښه دي خو کیدای شي له کنډیشن سره دغه پیچونو سره د دوی اډجسټمنټ لا نه وي سوی وخت به ولګېږي خو توقع ترې کیږي چې هغه هم ښه پرفارمنس وکړي
افغانستان به دا ځل د آسیا جام د ګټلو چانس ولري یوازې په 2013 کې آسیا جام ګټلی و فکر کوي دغه لوبډله هم دا وړتیا لري
بالکل د دې ټیم تجربه ته چې موږ ګورو او لوبغاړو ته ګورو نو دوی خو به مونږ یو خبره کوله چې لوبغاړي لږ ټایم ته ضرورت لري چې پریشر وانخلي د غټو ټیمونو خلاف ښه وځلیږي. نو له دوی نه دا توقع سته دا ټیم باید څه ده ورلډ کپ هم وګټي، دا ټیم څه ده باید ایسیا کپ هم وګټي، دا ټیم نه ډېر زیات توقعات دي. دومره داسې یو ټیم چې دومره د کرکټ یوه بېغزنه او ډیر عمر د کرکټ کې بوخت دي، نو دوی نه دا توقع کېدای شي چې دوی باید اسیا جام او ورلډ کپ دواړه وګټي.
اخري پوښتنه دا کوم چې د 19 کلنې لوبډلې د انتخاب پروسس یا پروسیجر څنګه وو پخوا او اوس ستالاند څنګه ده؟
پخوا خو دی انډر 19 پروسس یو ډیر بوګدا و او تاسو خپل باندې شاهدانی سي د کرکټ د نسخو پروسه به کم از کم یو کال تقریبا د انتخاب پروسه به شپږ میاشتې تر یو کال پورې وو، بیا به ټیم انتخابېده او بیا به تیاری سي د تقریبا دوه کال نیول سي تر څو پورې هغه لوبغاړي سي هغه په هر نگانه برابر دی، ځوانان دی او غوبندیر کار وسی په هر اړخیز کار پی وسی، په تخنیکونو باندې، فزیکی برخو، د میچونو په تمریناتو باندې او هغه پریشر ترلری سی چې دوی دا په غټو میچونو کې اخلي او د غل وجنه میچونو بایلی سی هغه ذهنی برخه ده. نو بیا به څه ده لوبغاړي چې دی مخکې سفرونو ته او نورو زینو ته به د دوی سفر پیلېده او ډیری به ډک لاس راتله. اوس دغه پروسس چې ده لږ په ډیر کم وخت کې کیږي، شارټ وخت کې کیږي، ډیر تیز کیږي، نو دغه یو څه توپیر لري. خو امیدونه شته له دې انډر 19 نه چې ډیر څه وکړي او ډیرې لاسته راوړنې ولري.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ لپاره زموږ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
شان دل موت دم سنگر سندری آئے ورشا دل موت دم سنگر سندری آئے ایسا کرو میتی سنگر سندری آئے ایسا کرو میتی سنگر سندری آئے ملا حسان کمیوں پر سہر چپکتی کا قدم زم پہ ہم